flashback budget shui. یوی بلی یو ساته پختو خبرونه تاخر اغلاست ته زه امید زهیر معلم د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ او چارو وزارت وای په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه لبیل بیلو چارواکو سره خبرې کوي. دې وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي خغله باس به د اپریل له 28مې تر 30مې د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته شوې مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او نورو هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې د راغلیو معلوماتو پر بنسټ جان باس په اسلام آباد ته په سفر کې د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د متحده ایالاتو او پاکستان په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم بحثونه ولري. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د اروپایي ټولنې له دوو چارواکو سره د کتنې پر مهال د زده کړو په ډګر په تیره د نجونو د تعلیم او د مور او ماشوم د روغتیا په برخو کې له افغانستان سره د مرستو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزی په خپله ایکس پاڼه لیکلي د اروپایي کمیسیون د آسیا او منځني ختیځ د څانګې له مشر پیټریس اوتوسباس او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له شارز دافیری رافیلا یودیچی سره پر اونۍ کتنه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د مرستو مننه هم کړې. د نجونو پر تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د محدودیت تونو حاغلو یستون زره چی افغانستان د 2020 کال پاکست کې د طالبان لوکمنه دروسته ورسره مخامخ ده. یو افغان ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمنی یو لسترو جایزو چې لیوناردو شوابیرز انومیګي ورکړل شوې ده. خغل شیوا مل چې جراح ده په خپل فیسبوک باندې د جایزې د خصو خبره کړې او هغه د افغانستان ټولې طبي کورنۍ او جراحانو ته ډالۍ کړې ده. په ورته وخت کې د جرمنی یو شمېر رسنیو هم لیکلي بسم الله شیوا ملتا ته ډالۍ د هغه علمي او څېړنیزو فعالیتونو له امله ورکړل شوې ده. د دې رسنیو په راپورونو کې د خبرو شوي معلومات پر بنسټ دا جایزه په جرمنی کې یو له معتبرو ویاړونو شمېرل کېږي چې ډاکټر بسم الله شیوا ملتا د جرمنی د جراحانو د ټولنې لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي تیر شپه په کابل کې د طالبانو په یو وی پوستي عملیات کړي چې په پایله کې درې طالبان وژل او یو بل یې ټپي کړی. د دې جبهې تیر شپه یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د عملیاتو د کابل د ولسمه ناحیې اړوند د خیرخانې قلعه نجار سیمه کې کړي. د جبهې پر عملیاتو کې د طالبانو حکومت د دوو نظامي موټرو د ویجاړې ادعا هم کړې. لا تر اوسه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالات اوکراین ته د 6 میلیارد ډالر په لګښت د هوایی مدافع پاتریوت ډوله توغندي ورکوي. لوید آسټین دا څرګندونې پرون د اوکراین د دفاع د تماس له ډلې سره د کتنې پر مهال وکړې. هغه له آسټین زیاته کړه چې دا توغندي به د هوایی مدافع په هغه سیستم کې وکارول شي چې مخکې اوکراین ته سپارل شوې دي. آسټین دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې له غړو هیوادونو وغوښتل چې د روسیې د نورو توغندیو بریدونو د مخنیوي لپاره ورته د هوایی مدافع اړوند سیستمونه ورکړي. د 6 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا په دې اضافي مرسته کې لزمکې څخه هوا ته د پرمختللي توغندي سیستم مهمات او تجهیزات هم شامل. او راپورونه وایي روسي چارواکو پلازمینه مسکو ته نږدې تیر مارچ میاشتې خود د خونړۍ حملې په تړاو د تاجکستان یو بل وګړی هم نیولی دی. آر بی کی خبري اژانس پرون د قانون د تنفیذ د ځواکونو له قوله خبر ورکړ چې نیول شوی کس جمعه خان قربانوف نومیږي او په 2003 کال کې زیږیدلی دی. روسي چارواکو د مسکو د خونړۍ حملې په تړاو چې یو سل 40 کسان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول تر دې دمه 11 تنه تاجکان او یو روسي وګړی چې په قرغیزستان کې زیږیدلی دی نیولی دي. مسکو ته نږدې د کنسرتونو او تالار کې د مارچ 22مې د بریک پلا د عائش ډلې منلې و. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کوي. افغانستان کې د بشري حقوقو پر روان وضعیت بحث په شنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې افغانستان د دایمي اساسوالې د چارواکو په خبره د غونډه کې د افغانستان په اړه درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې کیږي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي.
د غوی اتمه د مجاهدینو د بریا ورځ پر باطل د حق برې ک د افغانستان د بدبختیو پایلامه.
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې قوم د ثور کې نو اتم د ثور کې نو
او مجاهدین او پلویان د افغانستان د نجات ورځ بولی. او په کندهار کې د تسبو جوړونکو غوښتنه وای بازار کم رنګ شوه خوختنه کوي چې د صنعت د ود لپاره دی ورته اسانتیاوي برابر شي.
نو واسکارون سره چټ کی دی خو هم بازار کیږي او مې وفیده کارو بیا خلک مجبور دي.
نور مهم خبری موضوعات به هم واوري ملته امه وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو خبرونه سلیر وساته از موږ پر رادیو او ویب پاڼه اوریدل شي. په پام کې دا چې پروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د څلورم ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په ژنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي وای د نړۍ هیوادونو باندې په دې غونډه کې د دې استازولي د ملګرو ملتونو د ادارو او د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړ شویو راپورونو پر بنسټ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. تفصیلی په دې راپور کې وایي
ټاکل شوی چې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرمنځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځلې مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړی هغه په 2009 کال کې و. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په څلورمه ارزونه کې به چې د دوشنبه په ورځ په پام کې ده، په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په ژنیو کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبه ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د راروانې مې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا په راروانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خو دی وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د افغان کډوالو لپاره په ځنګړي هغوی چې پی وار کارتون لري دا ویل لپاره نسبتا یو خبر. د پاکستان حکومت په هیواد کې د راجستر شوی افغان کډوالو تاسو غنیموده دوه نورو میاشتو لپاره وغځول. په پاکستان کې د دې د افغان کډوالو شمیر چې د پی او آر کوډ لري لیو میلیون زیات یعنی نږدې دیارلسو لکو ته رسیږي. په ورته وخت کې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له دې هېواده د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستو لړۍ روانه ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
پاکستانی چارواکو په دې هېواد کې د رجستر شویو افغان کډوالو د استوګنې موده د نورو دوو میاشتو په مخه وغځوله. په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال د راپور له مخې دا پریکړه پرون د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د فدرال کابینې په غونډه کې وشوه. له دې غونډې وروسته کابینې په یو بیان کې وویل چې د پی او آر اسنادو د لرونکو افغان کډوالو کارتونه د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې تمدید شوي، خو په بیان کې دا هم راغلی دي چې دا کډوال د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په وروستي پړاو کې له پاکستانه ایستل کیږي. د بیان له مخې دا پریکړه د ایالتونو او سرحدونو د وزارت د وړاندیز په اساس شوې ده. بیان زیاتوي چې د پی او آر کارتونو لرونکي افغان کډوال د پاکستان په ښوونځیو کې د شمولیت، د بانکي حسابونو د لرلو او نورو اسانتیاوو حق لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د ارقامو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 1.3 میلیون رجستر شوي افغان کډوال اوسیږي. د فدرال کابینې د بیان له مخې د پی او آر کارتونو د لرونکو افغان کډوالو ایستل به د هغو کډوالو د ایستلو د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د افغانانو په ګډون د ناقانونه بهرنیو وګړو د ایستلو لومړی پړاو همدا اوس روان دی. په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوالو ته پر پی او آر کارتونو سربیره د ای سی سی یا د افغانانو د پیژند پاڼې په نوم کارتونه هم ورکړل شوي وو. دا کارتونه په 2018 کال کې د افغانستان له پخواني حکومت سره د موافقې په اساس افغان کډوالو ته ویشل شوي وو. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې د قانوني اسنادو د لرونکو افغانانو د ایستلو لړۍ به د اپریل په 15 پیل شي، خو تر اوسه چې پر دې مهلت 12 ورځې اوښتي چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کابینې په پرونی بیان کې هم د دې کارتونو د لرونکو افغان کډوالو یادونه نه ده شوې. د 2023 کال د اکتوبر په 3 د پاکستان سرپرست حکومت افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی له 1 میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وایستل شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر پرونۍ ورځې پورې ټول 15,200 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو په بند کې د امریکایي وګړي راین کوربت مدافع وکیلانو له ملګرو ملتونو وغوښتل شوې د نوموړي د خلاصون لپاره هلې ځلې وکړې. ځینې یو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د کوربت روحي او جسمي وضعیت ښه نه دی. تفصیل یې د سنا کاکړ راپور کې.
د امریکایي وګړي رایان کوربت مدافع وکیلانو چې ویل کېږي له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نوموړي د خلاصون لپاره مرسته او مداخله وکړي. دغو وکیلانو د پنجشنبې په ورځ د شکنجې او د خپل سري توقیفونو د کاري ډلې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ته د کوربت د خلاصون لپاره چې په ټوکې د 2022 کال اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دی عاجله غوښتنلیکونه وسپارل. د سی بي اس خبري شبکې په ګډون ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په دې غوښتنو کې د 2 غیر امریکایي بندیانو شهادت ورکول شامل دی چې په دې وروستیو کې خوشي شوي او د کوربت د مخ په خرابیدونکي روحي او جسمي حالت او همدارنګه د طالبانو د شکنجې او نورو ظالمانه او ناوړه چلند په اړه یې معلومات ورکړي دي. د رایان کوربت د مدافع وکیلانو په خبره هغه ښایي ډېر ژر د روغتي ستونزو او د طالبانو د ناسم چلند او ځورونې له امله مړ شي. د رایان کوربت میرمن انا کوربت هم له سی بي اس خبري چینل سره په مرکه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي.
هغه د زندان په یو ډېر وړکۍ کوټه کې ساتل کیږي او په میاشت کې له 15 تر 30 دقیقو اجازه لري چې لمر وویني. راپورونه شته چې هغه بې هوشه شوی او د تشنج حملې پرې راغلي. هغه اړ دی چې خپل 40مه کلیزه یوازې په زندان کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت امریکا له حکومت د ګټې په خاطر د دوی په ټوکو امریکا وګړي یرغمل کړي دي. یو له دوی څخه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل،
اگر یو آدم ساعتش خراب است از نگاه حقوقی
که د دغه کس روغتیایي وضعیت ښه نه دی، د بشري حقونو له مخې باید ونه ساتل شي، او په دې توګه د یرغمل ساتل د افغانستان باور ته زیان رسوي، او آن سیلانیان هم له دې ویري چې کومه خبره نه شي افغانستان ته نه شي.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د رایان کوربیت د نیول کېدو د لامل او د دې دعو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سی بي اس خبري چینل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین له قوله ویلي چې هغه ډاکترانو ته په منظم ډول لاسرسی لري او له کورنۍ سره یې ټلیفوني خبرې کوي. خو ښاغلی مجاهد تر دې مخکې د نوم له اخیستو پرته ویلي و چې د دوو امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي د ده په ټوکو د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله دوی له خوا بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په واروال له طالبانو څخه د امریکایي وګړو د سمدستي او له کوم شرط پرته د خلاصون غوښتنه کړې. ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د امریکایي وګړو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل په وړاندې یو مهم خنډ دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له زندانه د درې افغان خبریالانو د رادیو کارکوونکو هر یو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تصر د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. سی پی جی د وی اعلامی په خبرولو سره د طالبانو له حکومت او خلیج په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل کار او وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دي. نور حال د عبدې سپوږمۍ په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنۍ او د سانسور او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او بندیزونو د اندېښنو په دوام په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې خوست ولایت کې درې نیول شوي افغان خبریالان او د راډیو کارکوونکي اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل ژر تر ژره خوشي کړي. یا د کمیټې د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې نوموړي کسان د اختر په ورځو کې د موسیقۍ د نشر او له ښځینه اوریدونکو سره د خبرو په تور نیول شوي او اوس د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته سپارل شوي او ټاکل شوي چې ژر به محاکمه شي. سی پی جی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعلامیه په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو د فعالیتونو او کار په خاطر دی په افغانستان کې د خبریالانو زورول نور بس کړي. د دې کمیټې مشر کارلوس مارټینیز په دغه اعلامیه کې زیاتوي چې د افغان خبریالانو اسماعیل سعادت، وحید الله معصوم او احسان الله تسل نیول کېدل له 2021 کال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ را په دې خوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو د فشارونو او محدودولو وروستۍ بیلګه ده. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې یاد خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او پر رسنیو په ځانګړي ډول د ښځو د اړیکو نیولو د بندیز په ګډون لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د یادونې ده چې اسماعیل سعادت د ناز راډیو کارکوونکی، وحید الله معصوم د اقرا راډیو او احسان الله تسل د ولس غږ راډیو کارکوونکی دی. د ولس غږ راډیو د نشراتو مدیر محمد دین شاه خیالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
شپږم شپه ده، نو هغه ورځ ما ته زنګ وکړو، د امر بالمعروف په ماوین زنګ راته وکړو چې چیرته یې، ما ورته خبره وکړه. زه خو کابل ته روان یم، لوګار ناوخته یم، خو تقریبا کابل کې یم. خبره څه ده؟ ویل ته یو ځل امر بالمعروف ریاست ته راشه، نو دلته نور رسنۍ علما هم راغوښتي دي چې خبرې سره وکړو. نو موږ یو وخت خبرونه لرو چې هغه د همکارانو د اخترونو کې یا نورو ځانګړو ورځو کې د همکارانو هغه خبر کې غلط شوی وي، خپرونه کې غلط شوی وي، یا تېروتنې نه وي، هماغه موږ یوه ځانګړي یوه تفریحي خپرونه جوړو وي چې هغه کاس دې راشي. نو هماغه کاس ته مې زنګ وکړو چې ته ورشه، کومه ستونزه به نه وي، د خپل خپرونه چې ده د هغه ورته معرفي کړي. یو څه خو ما هم ورته معرفي کړي ده چې دا داسې یوه خپرونه ده، کومه مشکل خو دا نه لري. نو هغه کاس چې ورغی، نو هغه د ترننه پورې کینولی دی.
په خوست ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست رسنیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې نیول شوي کسان به د اسلامي امارت د قوانینو د نه تطبیق په جرم محکمې ته معرفي کړي. یو شمېر افغان خبریالان له دې وضعیت اندېښمن دي او د خپل کار په وړاندې د ستونزو یادونه کوي. له دې ډلې کرشنا میری ازادي راډیو ته وویل
به صورت واقعی در به رسانه ها و در به آزادی بیان
لکل نه چیل دو لسیز روز طالبان په افغانستان کې بیا ځلی واک ته ورسیدل د بیان ازادي مخه همه غورس ډب شو. خبریالان افغانستان کې ډیر په سخت او وخیم حالت کې ژوند کوي.
نوموړی ادعا کوي چې د افغانستان د غږیزو تصویري او چاپي رسنیو اوسنی وضعیت سمبولیک دی او د بیان ازادۍ په نوم اوس په افغانستان کې څه شتون نه لري. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دغو خبریالانو د نیول کېدو او په افغانستان کې د خبریالانو د کار په وړاندې د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو لپاره د فعالیت زمینه برابره ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې میاشتې په لومړیو کې طالبانو دوه راډیوګانې د ملي او اسلامي ارزښتونو څخه د سرغړونې په تور بندې کړې او دغه شان یې په افغانستان کې د خواله رسنۍ فیسبوک د فعالیتونو د تړلو یا محدودولو خبر هم ورکړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن شنبه ده د غویا څور میاشتاتم انیټه حتما او سر بهراد یاد چې په افغانستان کې په دې تاریخ څه رامنځته شوي. په افغانستان کې دا نیټه د مجاهدینو د بریا له 23 کلیز سره برابره ده، یعنی 1401 لمریز کال کې مجاهدینو د ډاکټر نجیب الله حکومت په ړنګولو سره خپل بریا اعلان کړه. د چارو شنونکي او افغانان دغه میاشتې تاتمې نیټې په اړه بیلابیل نظریات لري، که څه هم پخوانی جهادي څېرې او مشران یې دغه اتمه پر باطل د حق پرې بولي، خو ډېر شمېر نور یې د افغانستان لپاره د بدبختیو د پیل ورځ یادوي او وایي چې د مجاهدین ونه توانېدل په افغانستان کې دننه د افغانستان د داخلي ثبات لپاره مهم او بنسټیز ګامونه پورته کړي، بلکې د دې پر ځای سره په خپلمنځي جګړو ښکېل شول چې افغانستان یې د یوې بدبختۍ بل پړاو ته سوق کړ. جزات یې د ثنا کاکړ په راپور کې.
د 1401 کال د غویي میاشتې اتمې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریالو ورځې څخه 23 کاله تیریږي. په 1401 کال کې مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې 14 کلنه تاریخي دوره چې د 1905 کال د ثور له خونړۍ کودتا سره پیل شوې وه، د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د حکومت د واکمنۍ په نسکورولو پای ته ورسوله. د مجاهدینو تنظیمونو کابل ته ننوتو او له بریا وروسته صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د موقت ادارې د مشر په توګه وټاکه او بیا برهان الدین رباني واک ته ورسېد. خود ښاغلي رباني د واکمنۍ دوام د ځینو جهادي څیرو له داخلي مخالفتونو سره مخ شو او په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شوه. د جهادي تنظیمونو ترمنځ جګړه د کابل او د افغانستان د ډیرو عمل منفعت تاسیساتو د ویجاړولو سربیره د لسګونو زرو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه او د جګړو دوام په میلیونونو افغانان بې ځایه کړل. خو کارپوهان د غویي د اتمې د پایلو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د سیاسي چارو په احمد سعید داود د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اتم د ثور هم د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ ده. هغه په دې معنا ده چې بیا هم یو نظامی حرکت وشو. دلته د خلکو کم رول لکه څنګه چې په اوم د ثور کې نه و په اتم د ثور کې هم نه و، او د دې په نتیجه کې تنظیمي جنګونه په افغانستان کې شروع شول. په تیره بیا د کابل په ښار کې تقریبا د آی سی آر سی د ایسایی د مخې په تنظیمي جنګونو کې په کابل کې 45,000 بېګنا مظلوم کابلیان په شهادت ورسېده.
بل سیاسي کارپوه فضل هادي وزین د غویي اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې د مجاهدینو د بریا ورځ ګڼي، خو زیاتوي چې مجاهدین د خپل منځي اختلافاتو له امله ونه شو کولای وضعیت کنټرول کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ملت د جهاد په نتیجه کې د شوروي اتحاد افغانستان نه په وتلو مجبور شو. د ثور په اتمه نیټه کې د کمونیستي قدرتای نظام د مجاهدینو پلاس نسکوس کله چې مجاهدین قدرت ته ورسېده امید دا و چې به دوی په قدرت رسېدو سره افغانستان به آرامي ثبات خاطر ځي، خو متاسفانه هغه مونه شو. د مختلفو لاملونو په نتیجه کې دلته په خپل منځي جنګونه رامنځته شو.
ښاغلی وزین وایي پکار ده چې د افغانستان خلک د غوی له اومې او اتمې عبرت واخلي او تیرې ترخې تجربې تکرار نه کړي. بل سیاسي کارپوه شاه محمود میاخیل په دې باور دی چې د غوی اومه او اتمه دواړه د افغانستان د بدبختۍ ورځې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پایخت کې دواړه ورځې په افغانستان کې د بربادۍ او د جنگونو پیلامه وه چې تر اوسه پورې دغه لړۍ روانه ده.
په افغانستان کې د ثور د اتمې نېټې راوروسته له تنظیمي جګړو خلک هم ښې خاطرې نه لري. د کابل ښاري اوسیدونکي اسماعیل د دې ورځې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ثور اتمه د افغانانو او د افغانستان لپاره یو تور تاریخ و. افغانان د هغه ورځې نه بعد ښه ورځ نه دی لیدلې. دغه ورځ سبب شو چې تر اوسه افغانان په دغه ظلم او په دغه تور تاریخ له درده دردیږي او ځورېږي کړېږي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی فرید الله چې یوه خور او زوی د کورنیو جګړو پر مهال وژل شوي ازادي راډیو ته وویل
زموږ وطن وران شو، برباد شو، سوداګر مو لمانځه ولاړل، ملت مو تباه شو، شهیدان مو ورکړل، خلک پاکستان، ایران او تاجکستان هیوادونو ته بې ځایه شول.
د یادونې ده دا تاریخي ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې او د جمهوري نظام له 20 کلنې دورې وروسته بیا د طالبانو په واک کې دی. طالبان که څه هم لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سنگ.
او کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو د قراردادونو د واقع تر څنګ دوی ته د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. تفصیل دې راپور کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي ملا عبدالله له ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 500 افغانیو څخه تر 50,000 افغانیو پورې رسیږي.
ډبر خو نه دا دی، ډېر ځایو سره دی، مختلف ځایونه جوړ په جوړ سره مقصد د بامیانو د خواستوم راځي، د کلا ته خواستوم پخوا راتللی دی، اوس نه معلومېږي. د شاغر مشت د وطن د شاغر د ورو سره راځي، د کابل له څخه عموماً وینه پخوا نومارکي له کابل ډبره وه، ډېره ښه ډبره وه. هغه لکه اوس دغه جملا صاحب کیسه د توخ خلکو ټکه کړې ده، نو دا راتللی د جلال آباد څخه راتللی.
د تسبو جوړولو کسب ډیری کسانو ته د پلار او نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کسب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکي وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دي له افغانستان څخه ایران، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سوي دي.
بازار خو نه داسې دی، ګای نیکه ګرمي ګای سوري رقم رقم دي، واجورنه پر وکړه نه لري. ایران ته ځي، نو هغه د ایران هغه تومان دي او په دې سره کمزوري دي. نو واسکارونه سره ټیټ چې داري خو هم یو بازار ټیټ دی، هم یو په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري او د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا نه کې پر ځان زور چیري او په دې خو بیا هم هغه کور او گزاره پکېږي.
د تسبو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسبو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دې د صنعت د ودې لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغه قانون پر ایستلو کې زموږ سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مقصد لولو کې زموږ سره مرسته وکړي، د سرمایه کاری د
الته چې دا د غره د بری راخیږي موږ به حکومت ته شی ورکو حکومت به موږ ته شی راکړي
موږ خپل وطن د بری زمر دا ډیر قیمتیم دي موږ ګرد خلک شرو زپر پیدا کولای شي سر حکومت موږ ساول د ګر سره خلک ګرد غریب دي د پیسو د دی وطن زمر څخه اول سر کې ونه کی او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت سمج دا غشتنوم لرو چې دی موږ ته داس دا ځای سبا ونه دی موږ بار در بدر بالا چورو ری داس ځای جوړ شي 350 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړی ارزښت لري لدی جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق جوړیږي ځانګړی شهرت لري
مننه چې ازادي رادیو واوري د خبرونې دوی منیمای کی د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه تاندې چانګ خبرې کې خو هغه ته لورتاګ وړاندې په افغانستان کې